بودیجه د کمښت د سیمه ایز تلویزیون د غیر فعالوالي د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ د ترمیم او د ترانسپورتي ستونزو په اړه هم خبري وسوه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په بیلابیلو فرهنګي برخو په تیره په نشراتي برخه کې دوی ته د دغه وزارت د پاملرنې ډاډ ورکړ او څرګند کړ چې د امکان په حدود کې به د طرح سوي ستونزو په هواري کې اقدام وسي.
ګل محمد منګل له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې لیکوالي او شاعري کوي. نوموړي تر اوسه خپل آثار نه دي چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي چې د شعرونو درې ټولګې او څو نور آثار یې ناچاپه دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی ګل محمد منګل، پرونې ته ښه راغلاست. ستړي مسئ. مخکې تر دې چې ستاسو شعرونه واورو، دا راته ووایاستئ چې له څو کلونو راهیسې شعر لیکه؟
کور مو ودان چې زه مو ومنلم. زه به اول داسې ووایم چې دغه احساس یا دغه د هغه وخت ما ته پیدا شو چې د موږ په وطن کې د حالات داسې بدل شول، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، اقتصادي، کلتوري، د ګډې وډې اوضاوې چې راغلې، بیا ما هم په نثر لاس پورې کړی، هم په شعر لاس پورې کړی دی.
منګل صاحب، معمولا ما چې له شاعرانو نه دا پوښتنه کړې ده، اکثریت یې وایي وایي زه له ماشومتوب همداسې مې علاقه وه، داسې یو بیت مایت به مې لیکه. تاسو نو په تقریبا په پاخه عمر شاعري پیل کړې ده، حالات خو نو تقریبا د څلوېښت کاله کېږي.
څلوېښت کاله کېږي، او دغه څلوېښت کاله یعنې د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا زه بعضې نظمونه او شعرونه لیکم.
په هغه عمر کې څو کلن وې؟
د دیرشو کلو وم.
په شعرونو کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوئ؟ یعنې څه تاسو ډېر متاثره کوي چې بیا باید شعر ولیکئ؟
که زه داسې تاسو خدمت ته عرض وکړم، دغه ټول کړه وړه او ناخوالې چې زموږ په دې وطن کې تیر شوي دي، هغو چې زر دبړولی یم، زیر بړولی یم، د ما ورور او د ما عزیز او د ما وطنوال او د ما کلیوال او په مجموع کې انسان یې دبړولی دی، په هغو باندې ما څه ناڅه لیکلي دي.
منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي. په دغه موده کې چې تقریبا څلوېښت کاله کېږي، څومره شاهدي به مو کړې؟ نو که د حالاتو مطابق مو کړې، باید کتابونه مو لیکلي.
یقینا چې د هرې ورځې پیښې داسې وي چې درجن درجن کتابونه هم پرې لیکل کېږي، ولې ناتواني اقتصادي کله کله د سړي ګریبان ګیر شي چې ډېر شیان نشي کولی، یا به فرضاً حالات داسې وو چې فرضاً موږ به لاسرسی ورته نه درلودو. زه اکثره اوقات چې په وخت و زمان کې چې شی یا واورم یا یې احساس کړم یا یې ووینم، بیا دفتن قلم رخنم یو چې پی لیکم. یوه ورځ مې هم په مغزو کې وي نیمه ورځ، ولی بیا چې وخت پې تیر شي، بیا داسې په اشتلا داسې لوب العاب یې ښه نشم راوړی پر یاد باندې، یا د حافظې کمزوري بولم، یا داسې دی چې یو بل څه تکلیف به وي زما داسې هغه وي. که په هماغه وخت کې زه قلم پرې راواخلم پرې وی لیکم، نو خو را شمي لیکلي وي. دغه څلوېښتو کالو کې به د ما د شعري مجموعه چې ما په هغو باندې د دریو لسیزو هنداره نوم یې ښایي، درې جلده به شي.
تاسو د نثر خبره هم وکړه، څه لیکئ؟ افسیه لیکئ؟ طنزونه لیکئ؟ خاطرې لیکئ؟
معمولا په نثر کې تقریبا هغه پیښې او کیسې چې یا ما لیدلي یا چا راته کیسه کړې هغه پیلي. د مثال په ډول آخر وختونه وو، د مرحوم نجیب وختونه وو، ډېرې یوه کلکه بمباري شوې وه په دوشکردره او دې ځای کې. زه د خپل موټر سره راووتم، داسې کور مې په خیرخانه کې وو، د ایسې اول افسوټر خوا ته چې راغلم، یوه جلۍ چې څوارلس کلنه به وه مراهقه وه، یو کوچنی ورور یې ورسره وو چې دا هم داسې شپږ کلن پنځه کلن به وو، دا دومره په دولو ګرد کې پټه وه چې بیخي د دې مخ او کالي ټول داسې خاورو پیچلي وو. ما ته یې موټر ته لاس راکو، ما موټر ورته ودراوه، ما وایي چې چېرته چې فارسي مې ورته ووي، دې پښتو ورته ووي چې موږ پیلواري ته یوسه. ما ورته ووي پیلواري ته سل روپۍ کراکي، دا په دې باندې نه پوهېده فارسي باندې چې سات څوته وي، د ورور ته یې ورته ووي چې سات څوته وي وي سل. زه چې پوه شوم دا پښتنه ده، ما وایي سل روپۍ، وایي زه سل روپۍ نه لرم. داسې مې چې ورته وکتل خورا خرابه وه، ما وایي کینه خوري لورې کینه. دا چې کیناسته دا مې چې پوښتنه ترې وکړه چې څه کیسه ده، وایي د موږ په کلي داسې بمباري وشوه چې مور زموږ نه ورکه شوه، ورور زموږ نه ورکه شو. زه مې د دو کوچني ورور سره پاتې شوم، ولاړو په تاکو کې پټ شو، په باغو کې پټ شو. د نن درېیمه ورځ وه، درېیمه شپه تېره شوه، درېیمه ورځ څلورمه ورځ وه چې زه کرار کرار دلته راووتمه. پلار مې پلورۍ کې پیاده دی، دا ته ویلي وو که څه مشکل پیدا شو تاسې پلورۍ ته رسئ. محترمه دا قصه نه وه چې تو عمر به دست سرگو بانده می دستی وور و وخ که باده دی چه در چه حالت دی دیتا می چه کتر نوده درسی وقتی چه ما خام نجدیکی ما دیگر خو قضا دی ایدی اینجا که پدی حالت بانده چه دا دی جنگ نراتکی و دم پلاوری ترسی داری پدی رابطه بانده بیا ما دستی یو کچنه کتاب لیکلی دهی چه دستی یو پیخ لی دستی و جلی دستی جنگ جپلې داسې ورو په ورو پخ شوي.
منګل صاحب، داسې لیکنې مو او خاطرې مو داسې کتابونه به څومره لیکلي؟
داسې پېښې داسې تقریبا دوه کتابه داسې د کیسو زه لرم چې هغه فرضاً په همدغه محور چرخي، یا فرضاً مور ده چې زوی د لاسه ورکړی دی، ټوټه ټوټه یې مخته پروت دی، یا چا ورته وژلی دی، یا فرضاً بمبار پې شوی دی، یا یو بل څوک دی چې فرضاً پښه او لاس یې د لاسه ورکړي دي او ناتوانه دی، زهیر دی.
منګل صاحب، ټولګې مو ولې نه چاپوئ؟
داسې یو متل دی وي چې د برو په شونډو ویل کېږي. نو هر څه په اقتصاد کې موږ په څلورو لسیزو کې هر څه د لاسه ورکړي. اقتصاد څه چې دانش، فرهنګ، علم، پوهه، دا مو ټول د لاسه ورکړي. زه په دېرش پنځه دېرش کاله ماموریت کې یو کور مې درلودو چې هم یې خرڅ کړو. خونه د چا د وینو پوره وړی یم، نه د چا د غوښو پوره وړی یم، نه نقد او نه جنس یم، او ډېر راضي یم.
او شکر دی منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي.
آمین.
داسې پېښې چې تاسو یې ذکر وکړه، داسې پېښې دې خدای بیا نه تکراروي په دې وطن کې. ستاسو یو شعر به واورو صاحب.
دا داسې یو شعر دی چې د پخواني سب باندې موږ روان یو، فقط وزن و قافیه او دا شان پکې مراتبو
کړه.
داسې یو شعر دی چې د یوې کونډې ښځې یو دوه یتیمان دي ورسره.
مهرباني.
سیری گریوان ببر سرونه سرگردان په هدیرو کې، سره و سپین شنه بیرغونه آویزان په هدیرو کې، خلته پاس په خړ قبر لوبیږي تنکی تنکی ماشومان، په چیغو نارو ستړی شو آسمان په هدیرو کې. اخترونه په څنګ د مور په هدیرو کې لمانځي، سر کړه را پورته پلار جانه، ستړي دي بچیان په هدیرو کې. منګله له سهاره تر ماخصنه د خړ قبر نندارې کړې، هسې لا ډېر پاتې سرونه د انسان په هدیرو کې.
ډېره مننه منګل صاحب، خدای دې عمر در کې، خدای مو خوشحال لرسه.
تاسو دې خدای مو عزاز بگیریم.
اوس د یوې لنډې کیسې د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
د بیزوګانو ماڼۍ، لیکوال ایټالو کاروینو. ونو یو پاچا وو، د پاچا دوه غبرګونی زامن وه، یو زوی یې جان نومید او بل انتونی. پاچا ته نه وه معلومه چې کوم یوې ړومبی زیږېدلی او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بېلې بېلې خبرې کېدلې. پاچا نه پوهېده چې له ده وروسته باید کوم زوی په تخت کښېني. یوه ورځ یې دواړو زامنو ته وویل، د دې لپاره چې به انصافي ونه شي او دیوه هم ګله نه وي، تاسو دواړو ته وایم چې په سفر ووځئ، ځان ته ښځې پیدا کړئ. که هر انګور می ښکلی او بې ساری سوغات راوړ، د هغې خاوند به زما له مړینې وروسته پاچا کیږي. د پاچا د خبرې له اورېدو وروسته جان او انتونی دواړو په آسونو پښه واړوله او هر یو په یو لوری روان شو. جان وروسته له دوو ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسید. هلته سمدستي د یوه لوی خان له لور سره بلد او انډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډېر ښه سوغات پکې کلوپ و. د خان لور د ده په نوم شوه. پاچا چې د خپل بل زوی انتونی د میرمن د سوغات په تمه و، د جان د ښځې سوغات له بکس سره ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتونی اس غلوه او بې له دې چې کوم ښار ته ورسیږي فاصلې کچ کولې. هغه بالاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسید. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتونی به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نری لاره ایستله. هغه چې ځنګل کې ډېر په زحمت مخ په وړاندې روان و، آخر یو له ونو تش میدان ته ورسید. د میدان په بل سر کې یې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتونی ورغی، دروازه یې وډبوله. خو تاسې که پوه شئ چې دروازه ورته چا پرانیستله، حیران به شئ. دروازه یوې بیزو پرانیستله. هو، یوه بیزو وه چې د نوکرانو جامې یې اغوستې وې. ده ته یې درناوی وکړ او د لاس په اشاره یې بلنه ورکړه چې ماڼۍ ته ننوځي. وروسته بیا دوو نورو بیزوګانو ورسره له آس څخه په کوزیدو کې مرسته وکړه او د ده آس یې تر قیضې ونیو طویلې ته بوت. انتونی ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوند. په زینو کې هم دواړو خواو ته بیزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ و. انتونی د هرکلی خونې ته ورسید. هورې ورته یوې بیزو د ناستې بلنه ورکړه او څو نور بیزوګانې دواړو خواو ته کېناستل. د خونې په منځ کې د نر د لوبې میز ایښی و. ده ته د لوبې بلنه ورکړی شوه. د لوبه پیل کړه. څه شېبه وروسته بیزوګانو لوبه بس کړه او دا یې په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتها شته او که نه. انتونی چې د ډوډۍ خونې ته بوت، هورې یو شمېر نورې بیزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وه د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بیزوګانو چې څراغونه یې په لاسونو کې وه مېلمه د خوب کوټې ته بوت. انتون که څه هم ډېر حیران او څه ناڅه ناکراره و، خو بې حده ستړیا په درانه خوب بیده کړ. د خوبې له ډېر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یوه آواز راویښ کړ. وای ورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتونی چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بړستن کې پیچلی و وویل، څوک یې؟ هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې، انتونی، دلته په څه نیت راغلی یې؟ انتونی ځواب ورکړ، زه په یوه داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې ساری سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم. هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده وویل، انتونیه، که له ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې په نصیب شي. انتونی ورو غوندې وویل، سمه ده، واده به سره وکړو. آواز وویل، ښه نو، ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتونی پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې یې د خپل خیریت او دا چې ژر به له نامزادي سره ورشي خبره وکړه. انتونی لیک یو بیزوګي ته وسپاره. بیزوګي لیک له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو د انتونی د پلار وطن ته ورسوه. پاچا چې دغه عجیب پوسته رسان ته حیران و، د لیک په لوستلو خوشحاله شو او بیزوګی یې په شاهي ماڼۍ کې ومانه. په بله شپه انتونی بیا بیګنی آواز راویښ کړ چې ویل یې، انتونیا په خپله خبره ولاړې؟ انتونی ځواب ورکړ، بالکل. هغه آواز وویل، ډېر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتونی لیک ولیکه او یو بلی بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هره شپه هغه آواز له انتونیا پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او که نه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل، او هر ورځ به یوه بیزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تیره شوه. هر ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې. په ونو، بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدلې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو څوټک واهه، په اوږو به یې بیزوګان